په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته زمګړې شوې د ازادي میلماو د غرض د هیلو وړانګې ډرامه خو خبرونه هم لرو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وای د دوی سلاکارانو د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر نارینه او ښځو او ماشومانو سره له زلزلې وروسته وضعیت په اړه مشورتي غونډې جوړې کړې دي. په هغې ویډیو کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه خپره کړه، د دې ادارې یو سلاکار عبدالولي وایي زلزلې، سیلونه، جګړې او اور اخیستنې په هر ځای کې خلک له ذهني او روحي پریشانیو سره مخامخ کوي. د زیاته کړه لکه مې ورځ چې دلته راغلی او هڅه مو کړې چې یو شمېر نجونو، هلکانو او لویانو سره ناستې ولرو. دغه ناستو هدف دا دی چې دوی ته خوندور فعالیتونه برابر کړو چې دوی خپل نورمال حالت ته وګرځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي د هرات زلزلې په 45,000 تنو اغېز کړی چې د هغو په منځ کې 2,500 امیندوارې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د هرات په شپږو ولسوالیو کې لڅ باندې 2,500 زلزله ځپلو افغانانو سره روغتیایي مرستې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کښلي چې په دغو مرستو کې لومړنۍ طبي څارنې او روحي ملاتړ شاملېږي. د ادارې ویلي چې د زلزلې له کبله تر 43,000 ډېر کسان په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې د هغو په منځ کې 23% تر 50 کلونو کشر ماشومان دي. فلسطینی سرچینو پرون یکشنبه په غزه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو له زیاتوالي سره د په لسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د غزې په مرکزي برخه کې د شپې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت په وینا دغو بریدونو څه باندې 10 کورونه ویجاړ کړي دي. په عین حال کې غزې ته چې د اړتیا وړ لومړنیو موادو له پلوه له یوه بحراني حالت سره مخامخ ده، پرون پر مرستو بار 12 نورې لارې داخلې شوې. په داسې حال کې چې په سیمه کې کړکیچ په پراخېدو د ایران ویلي کېدی شي سیمه له کنټرول ووځي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د لبنان حزب الله ته جدي خبرداری ورکړه. ویل چې که په روان کړکیچ کې ښکیل شي دا به د ژوند تېروتنه وي. د یو بل خبر له مخې د امریکا دفاع وزیر وایي احتمال شته چې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو بریدونه ډېر شي. لوید استن د امریکا ABC تلویزیون ته وویل په سیمه کې د جګړې د پراخېدو په صورت کې به امریکا له پوځي اقدامه ډډه ونه کړي. جنرال استن چې په وروستیو ورځو کې اسرائیل ته سفر کړی و زیاته کړه د ځان دفاع خپل حق بولي او په دې کې به زړه نازړه نشي چې مناسب اقدام وکړي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په غونډه کې په منځني ختیځ کې د روان بحران او له اوکراین د ملاتړ د دوام په اړه خبرې کوي. د جرمني د خبري آژانس راپور له مخې د منځني ختیځ په اړه یوه مهمه پوښتنه دا ده چې په سیمه کې د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه څه کولی شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل له اوکراین سره په تېره په پوځي برخه کې د اوږدمهاله مرستو وړاندیز کړی، خو د راپور له مخې تمنه کیږي چې په نننۍ غونډه کې به په دې برخه کې مهمې پریکړې وشي، ځکه د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه لیواله نه دي چې له اوکراین سره د مالي مرستو نوې ژمنې وکړي. پر اسرائیل د حماس له لورې د اکتوبر د 1 نیټې د برید په اړه هم اختلافات موجود دي. د هسپانیا مشرانو په ښکاره اسرائیل تورن کړی چې له غزې څخه په ډله ییزه توګه د خلکو د کډه کولو په غوښتنې سره یې نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی. دوی همدارنګه د اوربن لپاره د غوښتنې ملاتړ کړی دی. خو د جرمني په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران بیا د دغه چلند مخالف دي او ټینګار کوي چې اسرائیل له خپل ځانه د دفاع حق لري.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه. نن غواړم د یوې داسې موضوع په هکله خبرې وکړم چې ممکن تاسو یې په هکله هیڅ فکر نه وی کړی. و به ژوند دی، کیدای شي تاسو دا جمله ډیر اوریدلې او لستلې وي، خو آیا کلم تجربه کړې ده چې دا جمله با سمره رښتینی وي؟ راشي وی ازمای تاسو یوازې یو ورځ اوبه مسخی یا هم هغه خواړه مخوري چې اوبه پکې کارول کیږي. که رښتیا هم داسې وکړی نو څه فکر کوئ چې څه به در پیښ شي؟ لومړی تاسو د ډرامې اورېدو ته را بولم، مونږ او تاسو به د ډرامې په پای کې سره خبرې اترې وکړو. دا تاسو او دا هم ډراما.
خدا چې ته یې ملالې، کنن ریحان جان به چا غلی کوو؟
ریحان جان اوس غټ شوی دی، هوښیار شوی دی، نه شوخی کوي او نه بې ځایه ژړا کوي، خپلې شیدې څښي او چا سره کار نه لري.
او شکر دی ریحان جان ډېر هوښیار هلک دی، زموږ د کور نازولی دی.
زما خوږ وروره، شوخی ته مې چې مور دې کار لري، هغه موږ ته پخلی کوي. آفرین زما ریحان جانه.
ما ته فرزانې د ښو او ګټورو خوراکونو یو لست جوړ کړی و، نه پوهېږم چې څه مې کړ.
هو ما لیدلی و، د هغه خوراکونو نومونه پکې و چې د مور شیدې ډېروي.
هو فرزانې ته دې خدای خیر ورکړي، نام خدا ډېره قابله نرسه ده.
ورېندارې فرزانې ویل چې بچی داره مور باید تل ښه خوراکونه وکړي، میوې وخوري چې شیدې یې ډېرې شي او بچه سم مور شي.
هو نو بچی داره مور په خوراک آبادوي، چې خوراک ونکي نو شیدې به له کومه شي؟ شکر دی چې مونږ او تاسو هر څه لرو، ترکاري مو خپله ده، میوې مو د خپل باغ دي، سابه مو د خپلې ځمکې دي.
هو کنه هر څه مو بې پیسو دي، شکر ده.
هو شکر دی. ځینې خوراکونه دي چې که مور یې وخوري د ماشوم نس په دردیږي ورسره. مور باید هغه خوراکونه وپیژني، داسې خوراک ونکي چې ماشوم ته تاوان ورسوي یا یې ناجوړه کړي.
د ماشوم لویول څومره جنجالونه لري، دا به کوي او دا به نه کوي، دا به خوري او هغه به نه خوري.
هو ځکه خو مشران وایي چې د ماشوم لویول د ښار آبادول دي، یعنې د ماشوم لویول د ښار له آبادولو هم سخت کار دی.
رښتیا وایي وریندارې.
لا حول ولا. زه څومره ستړی ستومانه یم، راغلم چې لږ آرام وکم، خو څوک مې نه پرېږدي. یو وخت کې دا مزاحم څوک دی؟ او بابا داسې ورخطا دی لکه لیونی سپی چې را په مخه کړی وي. صبر وکړه. اوهو نظرینې ترورې، ته یې دا لمر لکه مې خوا را وخته، ستړی مشي.
ژوندې اوسي؟ ښځه او لور دې کور کې دي؟
نه کلینیک ته تللي. ولې هغوی څه کوي؟
زه شکر دی. ښه اوس خو لاره راکشېده نه درشمه، ته خو ساتم نه کوي.
راځه ترورې راځه، دا ستا خپل کور دی، ست ته پکې څه حاجت دی؟
خوشحاله اوسي. او دا دې تازه ښکاري لکه چې ژوند مو ښه شوی. ښځه او خاوند ښه ډبل معاشونه اخلي، دارو موشه دارو.
به خدای شکر دی، گزاره مو پی کیږي. راځه ترورې دلته په دې کټ کښېنه. ترورې چای درته راوړم که اوبه؟
نه نه فقط یو ګیلاس اوبه راکړه.
دا دی دستي ترورې، اوس یې درته راوړم.
زه ښه ده چې ژوند مو یو څه ښه شوی دی، غریبي دې ورکه شي، ډېره سختۍ دې تېرې کړي.
ترورې په هر حال شکر پکار دی، تر دې پخوا مې هم څه خیر نه دی ټول کړی، لږه وکړه ډېره را رسېدله. دا دی اوبه دې واخله.
شوان دی اوسی راکه. الحمدلله ښه. دا راته ووایا فرزانګه کې سره خوشحاله شتي او که خپله ملکي در باندې چلی؟ هغه خو ډېره کبرجنه ښځه ده.
ترورې چې زه ښه اوسم ټوله دنیا را سره ښه ده، او که زه بد شم بیا نو ټول خلک را سره بدیږي. فرزانه ښه او مهربانه ښځه ده، مونږ خو یې کبر نه دی لیدلی.
بس بس ډېره چاپلوسي مه کوه، خوار شي.
ولې به چاپلوسي کوم ترورې؟ زه او ښځه مې ورسره کار کوو، هغه مونږ ته معاش راکوي. زه نه پوهېږم چې ستا له فرزانې سره څه دښمني ده.
خلاصه فرسانه بس هیچ چیز ور سره دښمنی وکم هغه بستا رئیسی زما خو نه ده.
و نسرینې ترورې، اوس ته له فرزانی سره څه کار لرې او ما ته ولې غیبت کوې؟
غیبت یې نه کوم، څه چې حقیقت دی هغه درته وایم. ښایسا خیر دی، اوس مې خبرې ته غوږ شه، زه د یوې مشورې لپاره تا ته راغلی یم.
ته څه شی د مشورې لپاره ترورې؟
زه خبره شوې یم چې د فرزانې ښه کار جوړ دی، سمې پیسې چاپوي، ټول کلیوال لوټ کړل.
څوک یې لوټلی دی و ترورې؟ ولې ته له خپلې خېټې خبرې کوې؟
په تا ولې د فرزانې خبرې بدلګېږي؟ ته خو یې څه وایه نه یې بابا؟
ترورې زما په مخ کې غیبت مه کوه.
خا خا سمه ده، ته ملا ډېر کبرجن شوی یې. او
ترورې رالنډه که، خبره دې وکړه.
ګوره احمد خانه، ته خو نام خدا زموږ په کلي کې یو زړور سړی یې، داسې وکړه راځه چې د فرزانې دا ماینه خانه به بنده کړو. ته خو خدمت نه کوې، تجارت کوې.
ولې زه تا ته څه لیونی ښکارم؟
ساده ګله، دې که وستا ګټی ځان پوهې که ځان.
بس بس ترورې دا خبرې ما ته مه کوه، پوه شوې؟ زه خو څه لیونی نه یم.
فرهنگی مرکز لپاره خپل کور وقف کړ، کور چې څومره ښایسته ځای دی. ریختیا وای شیر زمانه، ترازه چې دا خختی وګورو، دا به بس شي؟ کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي.
واو نام خدای، تاسو خو وخت خختی پوره کړی دي، څومره خپلې خختی وهلې دي.
هو کارونه مو ښه منظم روان دي. تا ته معلومه را چې موږ هر کار د یو پلان او برنامې له مخې کوو. هغه دی مولوی صاحب هم راغی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مولوی صاحب.
شیر زمان خانه، څنګه کارونه مو ستا په خوښه روان دي او که نه؟ څه خو به پکې نیمګړی نه وي؟
او مولوی صاحب هر څه منظم دي، کور مو ودان، هر کار چې په فکر او دقت وشي آینده لري.
توکل په خدای، وګورو چې څه کیږي.
مونږ خو خپل د بندګۍ کوښښ کوو، باقی د الله تعالی په خیر سره سرته ورسوي.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام امید جانا.
هو رښتیا شیر زمان خانه، د فرهنګي مرکز لپاره لرګي مو آماده شوي دي. دلاور خانه کا ورته د لرګي غم خوړلې ده، ښه پریمانه دي.
واو واو څومره ښه، دا خو دې ډیر ښه خبر راکړه. کور یې ودان وسه. تاسو د کلي مې دا اتفاق او اتحاد ډیر خوښ دی، هر کار کې مو برکت وي.
رښتیا وایي، زموږ ټولو کلیوالو پکې خپله خپله برخه اخیستې ده.
وایي که نه، په یو ګل نه پسرلی کیږي. دا ډول ټولنیز کارونه د ولسونو په اتحاد او اتفاق سرته رسیږي.
رښتیا وایي.
ښه نو، کارونه خو ډیر منظم روان دي. موږ او تاسو به د راتلونکو کارونو په هکله یوه مشوره وکړو، څو دا چارې په خیر سره زر تر زره سرته ورسیږي.
سمه ده، بیخی ری که خبره وکره.
مولوی صاحب، دهقان خو له خپل زوی نه د شیدو غوا جوړه کړې ده، دا ولې دومره فرصت طلبه سړی ده؟ ما خو ورته عصب ډیر خراب دی.
هو ولاکه که چندانې سړی وي، هر ځای کې ستا له لاسه شکایتونه کړي دي.
وایم رنګ یې ورک که، د دورو پوهې سړی هم نه دی.
یاره ډیر وږی او سپین سترګی بند یادم ده.
ډېرې وږي سترګې لري.
نو څه چاره یې پکار ده و ملک صاحب، څه ورسره وکړو؟
یاره مولوی صاحب، زړه مې دی چې دهقاني ورنه واخلم او ورور ته یې ورکړم. د هغې هم په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. ورته وایم چې په د نږدې کلو کې دې ونه ګورم، زه ورک شه رنګ دې ورک کړم.
بالکل ښه خبره ده ملک صاحب.
نو بیا ورته څه ووایو؟ مطلب مې دا دی چې ستا مشوره څه ده مولوی صاحب؟
بس راوی غواړه او ورته ووایه چې رخصت یې، زه او ته سره نه جوړیږو.
نه نه، داسې خو یې نه پرېږدم، یوه سزا به خامخا ورکوم.
هغه څنګه؟ څه ډول سزا ورکوي ملک صاحب؟
اره مولوی صاحب، متل دی وایي کږې خولې په سوک سمېږي. دا سړی باید خپله سزا وګوري، خو داسې غم یې اخته کوم چې تر عمره تر خلاص نه شي.
خو زه بیا وایم داسې نه شي چې دا جنجال نور هم اوږد شي.
هېڅ هم نه شي کولی مولوی صاحب، بې غمه اوسه. د ما دهقان دی؟ څه مالک او زمیندار خو نه ده؟ داغه په خلاص تریخ پیاز ملکه اخری
اسی خو پیګم چې چندان دې کار پر ځ نه دا
چې داس دنو سار دې رو وړه او کسابه ختم کو پوشوي
هو بس ځان له دې جنجال خلاص هو له خیره سره څه شي دې خوراته نه کی رنگ ورکا
استاد وخت تا کېګم دا ورسته مو جاي دا
والکه خیالي زما موټر دې د خره غونډه بار کړه دې داسې خو مکه و ظالمه موټر دې څخر په نه دی کنه
رښتیا وای هیڅ رحم نه لري ته وګوره صبر درون دې بار کړه
څنګه یو ټاګه وبل براک شوې اے دا چالاکیانې مو په خیالي ګل نه چلیږي دا ټول یو خروار وریجې نه دي او تاسو داسې شور شروع کړی دی
بس بس دې دې خار نه کا شاغه درځي چاره کته کول خیر سره چې په وخت له سوالې ته ورسېږي خیالي نازوانه نه ده اخر کې دي خوشاله وي
خیالي کول راپورت شرکت ده
خیالي کول دومره نازوانه نه ده لکه کول به مو وساتم ورځه په استاد سرک ته خګوري لکه د لاس ورغوي تاسو خو یو ورته وایم کاش ورکا
بسم الله یو دوا ده خیر
وایم په خیر لار شي استاد
پیروز استاد د خوشال خلک ډیر خيار او چالاک دي
هغه څنګه
ته ګوره د ټول کلو سرکونه خام دي یا خو بيخي سرک نه لري او د خوشال خلکو خپل کلی کور ته څومره خبره سرک جوړ کړی دی دا وایې شه
بالکل شاغه ترافیکان وای سرکونه یو هیواد ته داسې ارزښت لري لکه د انسان په وجود کې چرګونه دي وګوره کنه د دې سرک په جوړېدو سره خلک څومره آرامه او اسوده شول
یار استاد فیروزا څه پخه خبر دی وکړه شاغه ګوره په خامو حاصلات په خرو لاسګاړي باندې کټاو پورته کول اوس مې کور مخې ته موټر دریږي لوري چې مې بارک اول اسوالۍ ته د خرڅول نه پاره وړم هغه په اواز ځان
وای وی ګټه د مرې یوندې او وی خره د هغه غوندې د هر څور ته په مفته نه دی لاس ته راغلی زحمتونه یې وستلی خوارۍ کړې دي او ځکه اوس آباد شول
بالکل هم داسې ده غم او کادی که بیغم هستی روغ او رنزور که بیغم هستی ده هر کور مخیط موتر داریگی ترکاری او میوی مو بوخ سر بازار ترسیگی سما پا جایی مو ده والا که خیالی گوله او ده نویل چه دوبرا دیر اوری جسه تخرسوی کشتا مجده خوبه نکوی
زو دمرا داله لارمی وای زور چه لحوان از مکی ترخ کتشوی نیم کشتا مجده نشتا
خو خیدر تا ویلی دی کنا ولک دا خیالونو دا ڈالا راخ کتا شا زمینی شا چه جوان دی جوشی
خیالی گولا زبا دی پا کزده که داس مست آتنو کم چه خلق با حیران دیران پاتی شی
او گورا سندرکیم تکڑاییم
راشا ماما زوی دلی و نایدا خلق پتی گو باندی و لی سار نایدا کنو راشا ماما زوی دلی و نایدا
امید زویا
څه وای پلار جانا
زمونږ وارم په سلامت کې رسیدونکې ده باید فکر وکړو چې څه کولای شو
هر څه چې وي له زړه او په صداقت یې سرته رسوو د مولوي صاحب خبره اندازه مهمه نه ده نیت مهم ده
رښتیا وای زوی جانا دا به د چا زنګ وي ته ودرې چې وی ګورم اوهو دا ده څه دا نمبر ناشنا غوندې ده
چا به سا وکړي وي قطع یې کا کوم مزګار خیل دی
نه زوی جانا کېدی شي کوم بل ادیبه وي بلې سلام علیکم
ملک صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو
وبخی د تاسو نمبر مې له ډاکټرې فرزانی نه واخیستم
مهرباني وکړئ زه مو په خدمت کې یم
سیده به د مطلب خبره وکم ملک صاحب څه وخت مخکې مې د ماشومانو مور ناروغه شوې وه او د ډاکټرې فرزانی په مرسته جوړه شوه غوښتل مې د دې لوی کار په بدل کې زه مور سره مرسته وکم یوه اندازه طبي وسایل مې د سوغات په شکل واخیستل او یوړل خو فرزانی ونه منل ویل یې چې باید په دې هکله مشرانو سره خبرې وکړم
هو هو ما پورا کیسه اورېدلې ده او توضیح ته ضرورت نشته مونږ هم تاته منتظر وو تر څو یو مناسب وخت کې تا خپلې ډیرې ته میلمه کړو دا ده اوس مو په خپل زنګ راو
هو وای په نیکو کارونو کې بیړه پکار ده ما خو خپل اخلاص وکړ اما فردانی زما د ډالې د منلو لپاره را باندې شرط کې خود ممکن حقیقت کار کړی وي موږ تاسو له نږدې سره وینو خبشي
کور مو ودانو سوروره زمونږ هم زړه غواړي چې ساسو په شان سخی او مهربان خلک مو دوستان شي، څو یو بل ته مو خیر او برکت ورسیږي. مونږ ساسو د لیدو په انتظار یو.
ملک صاحب چکرې ته تاسو خدمت ته راځم، او یو بل ګورو او کوم ګلاس چای به مو څکو. هغه هم که زما اوري هماغه کلیوال مجلس به وکړو، هغه هم د خوشحال کاکا په ژرنده کې. خبر شوی یم چې هغه ستاسو د ناستې او بانډارونو ځای دی.
نه نه، مونږ شرمنده کوه مه، پرېږده چې مونږ خپل وطني دستور په ځای کړو، یعنې په ښه ځای کې ښه میلمستیا درته درکړو.
خو د میلمستیا نوم مه ورکوئ ملک صاحب، زه له تاسو درنو مشرانو سره یو دوستانه مجلس کوم او بس.
تا دې خدای راولي، مونږ ستا د لیدو تږي یو، هر څه به سم شي، خدای مو په خیر راوله.
سمه ده ملک صاحب، هر ډول چې ستاسو خوښه وي، زه انشاءالله سبا درځم او له نږدې به ښې ډېرې غورې وکړو.
سمه ده وروره، مونږ درته سبا شپه سترګې په لارې یو انشاءالله. څومره خوشخلقه سړی دی، خبرو کې یو خیارتیا ښکاره کېده، پوه سړی دی، خدای دې ورته لا ډېره تیره ورکړي چې دومره سخاوت کوي او زمونږ کلي سره مرسته کوي.
پلار جانه، تاسو هر چا ته د نجات د فرښتې په سترګه ګورئ، ټول فکر او ذکر دې کلي ته دی.
څه وکړم زویا، مسؤلیت ډېر دروند شی دی، د کلي کور مشري څه اسانه کار نه دی. دا مالکی نه ده، خدمتګاری ده زوی جانه. که مجبور شم نو د کلی او ولس د آبادۍ لپاره کچکولم غاړه کې اچو.
صدیقې خورې، مبارک دې شه چې د دواړو جنتو هغه درخت کسورې قبول شوې.
ټولو ته دې مبارک او بختور شي، زموږ دواړو لونو ته دې مبارکي.
دا وړې نجونې ډېرې هوښیارې راووتې، وایم بلا یې وکړه بلا. ګومان کوم چې دا ټول د سنگین جان برکت دی. سنگینو چې د دوی په لاسونو ګنډل شوی کڅوړ ته یې بازار پیدا کړ، خپل دفتر ته قناعت ورکړ او پیو منله.
هو سنگین ویل، کله چې ملالۍ او ګلالۍ نه زموږ رئیس پوښتنې کولې، نو دوی دواړو داسې ځوابونه ورکړل چې ټول دفتر ورته حق حیران پاتې شو. ټولو ویل چې په دې کم عمر کې دومره پخې خبرې.
شکر دی، دا د الله مهرباني ده چې زموږ لوڼو ته یې دومره جرأت او استعداد ورکړی دی.
په رښتیا هم چې د شکر ځای دی.
رښتیا کله خپل کار شروع کوو؟ مونږ خو لا رخت هم نه دی اخیستی.
ګمان کوم چې سنگین رختونه راوړي دي، دفتر ورته یوه اندازه پیسې پیشکی ورکوي.
وګوره کسب هنر څومره ښه وي، دوه وړو ماشومانو هنر او کسب درلوده، اوس له خیره سره د ډیر ښه کار خاوندانې شوې. بایده دی چې مونږ هم له دوی نه زده کړو چې خپلو بچو ته که ښځې وي یا نارینه کسب هنر ور زده کړو.
هو ملالۍ ګلالۍ او سنگین دې خیر ویسي چې موږ او تاسو ته یوه سمه لاره راوښوده. پاتې شو د خلتو ګنډلو یا کار موضوع. تر دې وروسته باید د خلتو ګنډلو مسؤلیت موږ مشران په غاړه واخلو. په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی، دوی باید خپلو درسونو او سبقونو ته متوجه اوسي.
هو که د زده کړې لپاره یو هنر او کسب زده کوي هغه بېله خبره ده، خو په ماشومانو هیڅوک هم د کار کولو حق نه لري. بالکل سمه خبره دې وکړه.
یو بله خبره هم ده چې مولوی صاحب درته ویلی او کنه؟
کومه خبره؟
چې باید د سنگین دوی د دفتر نخان د سلامت نخان سره خوا په خوا په کڅوړو کې چاپ شي.
ښه خبره ده، دا به په کې چاپ کو.
تېره شپه سنگین ویل چې تر دې وروسته به د کلي نورو نجونو ته هم د خیاطۍ د زده کړې کورسونه جوړوي چې هغوی هم لاس په کار شي.
دا خو یې ډېر ښه فکر کړی دی، زه هم پرې خوشحاله شوم. خدای دې خیر ورکړي.
زړه مې دی چې په کور کې یو سم ځای جوړ کړم چې موږ پکې آرام او سده کار وکړو.
ښه فکر کړی دی، راشه چې یوارې زه او ته وګورو چې زه د خیاطۍ ماشین کې ښه بلده یم او که نه. مور جانه مې د خدای ژوندۍ لري، تر اوسه خیاطي کوي او په خیاطۍ مینه ده.
وی ښه خبره نه ومه، څومره ښه. زه وایم څنګه ګلالۍ جانه په قیچي کاري کې بلده ده؟
هو ګلالۍ فامیلي خیاطه ده.
نو راشه خورې چې دواړه ماشین د صفې سر ته راوړو، زما خو په یوازې ځان پې زور نه رسیږي.
سمه ده، درسم مخکې شه. وای خله همدلته
لږ دې خو. هو هو ښه شو.
نام خدای، ډېر ښه ماشین دی، کارخانه یې متبره ده.
دام په مجرات کې اخیستی و. یو څو وخت مام په کور کې خیاطي وکړه، د یوې موسسې نه مې کار اخیستی و.
دا دی خورې، زموږ لوڼې نسبي خیاطانې دي.
غوږ ونیسه، اخیر ته د ما د بچو مور یې. چې د تا په فکر کې ونه اوسم نو د چا په فکر کې اوسم. همدا اوس د ملک حضرت خان کور خواته روان یم چې ډاکټرې فرزانې راته نښه راکړې ده او باید هغوی وګورم تر څو یقیني حاصل کړم او مرسته مې ومني. ورته سخته ده، ډاکټره یوه ځوانه نجلۍ ده چې پلار نه لري او ډیر احتیاط کوي چې خلک ورپسې خبرې ونه کړي. دا مسله ورته اهمیت لري، اصلا هغه د خلکو ډالۍ نه مني. نو اوس د تا په فرمایش دې خبرې پسې سرګردانه یم. تا غوښتل چې دا سوغات ورته ورکړم، نو اوس حوصله وکړه. خیر دی، سبا شپې ته به د مور دو کره دواړه لاړ شو. بیروبار دی، موبایل قطع کوم. د خدای په امان.
اوف، د ښځو زړه لاسته راوړل حوصله غواړي. لرم نه لرم، یوه ښځه لرم.
دا دی لکه چې د خوشحال خیلو کلي ته نږدې شوی یم، باید اطراس ته پام وکړم. ته صبر، یو زنګ ووهم.
هو دا دی ملک حضرت خان. سیده،
بلې. سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام، چیرته د خیر سره ورسیدی؟
د کلی سړک ته نږدې شوی یم ملک صاحب. ما ویل پوښتنه وکړم چې کومه خواته تاو شم.
ښی لاسه، بیا چې یو کیلومتر غوندې راغلې چپ لاس دې ونیسه او سیده راشه. د کلی بازار خو دې کتلی دی که نه؟ پام دې اوسه، د هغې ښی لاسه وګرځه او وړاندې چې راشې زمونږ کلی دی. لویه لوحه د سړک په سر لري او پرې لیکل شوي دي چې د خوشحال خیلو کلي ته ښه راغله.
بس بیخی پوشم، مننه. خیر یوسی، دادی د خیره در رسیگم. فیلن د خدای پامان.
د خدای پامان، پتا مدیو طول مشران دی دیدن ترزی.
اوهو دا سوائی، دومر مهم شوائیم؟
زمونگ میلمای مونگ تا خودیر مهمی.
اوهو دا چکوی، دا چکوی. خدا خیر کی، خدا
خیرات دای سوشو.
اوهو دا خو زما خطر اغی. اوهو چیرته وګرځم؟ اوهو څه کوې، څه کوې، ټکر وکړه. اوهو
بلې بلې، غږ مې اورې. هلو،
هلو، بلې.
ملک صاحب څه خبره ده؟ خیریت خو دی؟
ولاکه پوښم وورونو، د ټکر غوندې غږ مې واورېده. خدای مکړه ټکر یې وکړه که څنګه چالو شو.
نه دا خبره به نه وي، خدای دې نه کړي. البته بله خبره ده.
پلار جانا، تاسو موبایل راکئ چې زه یو زنګ ور وهم. البته موبایل کې څه مشکل پیدا شوه؟
نه، بیخي د بریک او د ټکر غږ وو او د هغه بیچاره ورختای زما یې نومه مه هیڅ ولا.
ته وتر چې یو زنګ وهم. پلار همدا شمیره ده؟
ته ښکارا کومه ده؟ اوه هو همدا ده.
زنګ تیروي خو جواب نه راکوي. زه وایم پولیسو ته به خبر ورکو.
نه نه، زه وایم فرزانې ته زنګ ووهو. لا خو موضوع معلومه نه ده چې څه خبره شوې ده. نورو ته ولې اندېښنه پیدا کړو؟
داسې غلي خو نه شو پاتې کېدای. یو کار باید وکړو. ما ته ښکاري چې ټکر یې وکړ. زما موبایل دی، ودرېږه چې وګورم. څه؟ دا خو د همغه تجار د موبایل شمېره ده.
څه؟ خو اوس یې اوکې که کنه، نو څه لټال ورکوي؟
رښتیا وایي دا دی. بله مهرباني وکړئ. خیرات خدای څه بشول؟ زمونږ میلما چیرته دی او څنګه دی؟
تاسو ملګری ټکر کړی دی، اوس د ولایت روغتون ته بیایو. نو که تاسو ورپسې راشئ ښه به وي.
کوم روغتون؟
د ولایت.
سمه ده وروره، کور دې ودان چې مونږ ته خبر راکړه. هیله درنه کوو چې بل چاته زنګ ونه وهې. دا دی مونږ ته روان شولو. خدای خیر کړي. امید زوی، حالا ټول مشرانو ته زنګ واه او خبر ورکړه چې میلمه مو ټکر کړی.
الله بیچاره، دا څه پیښه شوې ده؟
زه هم د اوس فرزانې ته زنګ وهم چې هغه هم خبر شي.
دا دې په سترګو پلار جانه، زه لږ لږ کېږم تر څو تاسو په آرامه خبرې وکړي.
ودرېږه چې دا د فرزانې شمیره چیرته ده؟ هو دا ده، پیدا مې کړه. خدای همت راکړه.
ملک صاحب سلام علیکم.
خیر؟ شکر دی لورې.
ماما را ورسیده؟
لوری په همدې اړه سره خبرې کوم. اوس چیرته یې؟
زه نه اوس کلینیک یم، غواړم چې کور ته لاړ شم.
لوری مروزه، موږ ساخواته درسو.
څه خبره ده ملک صاحب؟ خیرات خدای.
لوری زمونږ میلمه په لاره کې ټکر وکړه، هغه د ولایت روغتون ته بوته.
څه؟ الله، دا خو ډیر بد کار شوی دی. بیچاره صحت یې وسنګ دی؟
ډیر معلومات نه لرو. موږ اوس ور روانېږو، تم ځان تیار کړه چې درپسې درشو.
یا الله خیر. خدایه یو تاریخ تیم کم نکی. خزو بچی، الله جانا توبه. باید اوس ښځه هېڅ خبره نه کړو. زه همدا اوس د ولایت روغتون سره تماس نیسم. سر طبیب یې زما استاد دی، ورته خبر ورکوم.
ښه نو لورې، ته تیاره شه، دا دی موږ اوس دروني ګول خیره سره. زه اوس موبایل بندوم، د خدای په امان.
سمه ده
پلار جانه. سنگین لاله په لاره کې و، سیده مو خواته راځي. باندې وځي چې لاړ شو، نور مشران په خپله راځي.
سمه ده درځي چې لاړ شو.
درځي حرکت وکړه خیره.
سمه ده درځي چې ځو.
درانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وی چې زما اوسیدونکي تل د میلمنو هرکلی ته حاضر او آماده وی، ځکه خو وای نیکان او سخیان د لوی زړه خاوندان وی. مینا پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. مننه چې تر دې دمه را سره ملګری وی. خاک او بریالی اوسی.
د هیلو وړانګا راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، کدی اجازه وی او دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکي.
وا نوروز خانه، چې زما په بس پوره دی ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره اوس مين کیره راځه د عاشق او چنارګل دوی ترمن سوله وکه چې بیرته سره پخلا شي. و بالری
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلی دی.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګا یو ډرامه خپرېږي. نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مړ. دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو ډانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
منه می راکه زلیل شمر در خوره ولا که را نوخلی.
پو چه خبرمو شور دای وولو؟
چنارگل که که تا ملالی تو گورا منه را ناغستی دا نی راکهی.
ملالی ولی دیلو شمس نمانا خیستی دا؟
چنارگل ماما، شمس دیر مر در خوره لکده، زکه خود تل مریض وی. کلا ناولی و بس که کلا ناولو زایونو که لوبی که وی. اوز زده مردار مانا خوری، تا دی مانی تو گورا.
وی دا خو پر احتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالۍ خوایی، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو ډانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو ډانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د ازادي ملما
دا سړی رادیو د نن ورځې ملمنه محمد انفال نظیفه جلالی ده. د په ناروی کې او سیاو په افغانستان کې به سرپرست شوزو ته د نفقې د برابرولو لپاره له هغوی سره د کارمندنې په برخه کې مرسته کوي. د اغلی جلالی کورنۍ شبه شیخنی ده، خو په پښتو او دری هم د مورنۍ شبه په شان شپوهی شي. له هغه څخه د مرکه په پیل کې مې غوښتنه وکړه چې د ماشوم توپ د دورې په اړه راته ووي، چیرته زیږیدلې او زده کړې چیرې کړې دي.
ډیره زیاته مننه. زه خپل په کابل کې زیږیدلې ما په 1950 کال باندې، او د هغه ترڅنګ کله چې په مغه کال کې زما پلارجان شهید سو، او زما د پلارجان د شهادت څخه وروسته البته موږ په بدخشان کې وو، او د بدخشان څخه ولاړو تاجکستان ته. هلته مو یو دوه کاله تیر کړل او بیرته راغلو بدخشان ته. دا چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو، زه وم درې ورونه مې وه، او موږ څلور واړه زما مورکۍ ته پاتې وو، او مورکۍ مې په یوازې سر باندې زموږ پالنه او روزنه پر غاړه باندې لرله. نو مجبور اسول چې بیرته کابل ته راسي. نو ما خپل مکتب کله چې 15 کالو مورکۍ مې زه مکتب ته ورواچولم، او په کابل کې ما تر ووم ټولګي پوری درس وویل. دغه څخه وروسته زما مورکۍ دغه اقتصادي ستونزو په خاطر باندې چې یو شه دنده ورته پیدا شوی وه په زابل ولایت کې، هلته ولاړه او زید ځان سره بوتللم. نو د اتم ټولګي څخه بیا تر 12 ټولګي پوری ما د زابل په ولایت کې وویل، چې دغه څخه وروسته خپل د پوهنتون د دورې په خاطر باندې زبیرته کابل ته راغلم. او په کابل کې ما قضا او سرانولي وویل. البته څو مهم بورسی را ته برابر سی وي، خو د څو عامل و چې زه نسوي کولی هغه بورسی ته تللی وي. اول خدای چې افغانستان پر ما باندې ډیر زیات ګران دی، او هغه وخت کې د دې جرأت ما ځان ته نسوي ورکولی چې زه د وطن څخه ولاړه سم. دوهم موضوع د کورنۍ مسله و چې د مورکۍ څخه زما زړه نه کېدل چې زه خپل د فامیل څخه جلا سم، او هغه هم په 12 کلنۍ کې زه د دوی څخه مسافرت وکم. نو په همدې خاطر باندې کابل کې پاتې سولم، او هلته ما خپل څلور کلنه دوره قضا او سرانولي برخو ویل، او همدارنګې دغه ترڅنګ بی بی ا بزنس منیجمنت بزنس ادمنستریشن می ویله. د مکتب په دوران کې البته کله چې زه د لسم صنف کې ومه، زموږ د دینی علوم د استاد څخه چې په مکتب کې د قران عظیم شان او د تجوید کورس جوړ کړی وو، حالته ما قران عظیم شان زده کړی او تجوید می ویل. چې کابل ته راغلم خپل حفظ او قرات ته می د شیخ عبدالکبیر حیدری په حلقه کې ادامه ورکړله، او د هغه ترڅنګ نو ما علمی سیرونه ډیر زیات کړی دي مختلف هیوادو ته، مختلف موضوعات باندې. خو کله چې د 2020 کال وروسته زه ناروی ته راغلم،
تاسو ول چې په کابل کې زیږیدلې یاست، یو موده مو په زابل کې تیر ده، یو موده مو هم په پرشان کې تیر کړې ده. ستاسو کورنۍ یعنی منظور مور پلار دی، هغوی دی کابل دی او کړي بدخشان دی؟
زما پلارجان چې دی هغه د بدخشان د شغنان د ولسوالۍ څخه ده، او مورکۍ می د غزنی ولایت څخه دی چې د دیک ولسوالۍ څخه مخکې د رباط په نامو باندې وو، د غزنی ولایت د تاجکانو څخه ده.
بله. نو تاسو پښتو چیرته زده کړه؟ په زابل کې د شوازی په دوره کې او په کابل کې؟
پښتو ژبه البته زما مورکۍ یو ډیره ملي مفکوره درلودله او لري یې الحمدلله. حتی مخکې له دې نه چې موږ زابل ولایت ته ولاړ شو، همیشه په دې لټه کې و چې موږ دواړه ملي ژبې زده کړو. زموږ خپل په کور کې چې په کوم ژبه باندې خبرې کوو، هغه پامیری ژبه ده یا شغنانی ژبه چې په افغانستان کې ورته وایي. نو موږ خپل یو محلي ژبه لرو، لیکن د دې ژبې ترڅنګ زما مورکۍ همیشه د دې تلاش یا کوشش کړی دی چې موږ په پښتو او دری باندې خبرې وکولای شو. نو بیا چې زابل ته ولاړم، هلته د اتم ټولګي څخه تر 12 پورې، نو په د مکتب دوره مې وه، طبیعي خبره ده چې د زمان په تیریدو سره زما پښتو او حتی کوم زابلي لهجه چې ده هغه یو څه ناڅه اندازه واخلم.
تاسو په کور کې پامیری یا شغنانی ژبه باندې خبرې کوئ، آیا دا ژبه له دری او پښتو سره ډېره متفاوته ده؟
بلیو، شغنانی ژبه لکه څنګه چې موږ او تاسې، البته طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې ټول موږ څه د پاسه درې څلوېشت محلي ژبې لرو، او ټولې ژبې په ځان کې د پښتو او دري څخه ځینې لغاتونه لري. لیکن د ازبکي په شان باندې، د پشهي په شان باندې، د قزلباشي په شان باندې پامیري هم یو متفاوته ژبه ده چې حتی ځان ته لیکنې هم لري. خو الفبای دری کوم الفبا چې موږ په دری او پښتو کې کارو، امغه د پښتو او دری الفبا د پامیری ژبې الفبا هم ده.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ د ازادي رادیو میلمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نصیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
په 2021 میلادي کال کې یو تغییر راغی، طالبان راغلل او اکثره هغه کارونه چې شوزو کول هغه للا صبر خل تاسو بیا سوکل.
بالکل دقیق خبره. از ما کاروان یا د کارکولو کاروان می په افغانستان کې هم د بیلا بیل ستونزو موانع او مشکلات سره و، لکه څنګه چې می دغه سی شش لاسته راوړنی الحمدلله د افغانستان د ملت لپاره همیشه درلود للی په افغانستان کې، لیکن کله چې رژیم تغییر سو بدبختانه چې ما ډیر زیات تاوان ولیدی، ځکه چې دی وی خواز ما د لاسي صنایع کمپنی و چې په مکمل ډول باندې وتړل سو، دا هغه ترڅنګ ما د ټریننګ سنټر و اسلامي د زابل په ولایت کې چې جواز راځه واخستل سو او هغه ټریننګ سنټر وتړل سو. په کوم ورځ باندې چې زابل ولایت، البته د افغانستان ولایتونه مخکې لدینې چې طالبان کابل ونیسي، اول یې زابل ونیوله، دغه څخه وروسته زولاړم کندهار ته، بیا چې کندهار ونیول سو زراغلم کابل ته، او په کابل کې نو زما هیڅ زړه ته نه لویدي چې نظام به تغییریږي. زه ولاړلم دفتر ته او همکارانو ته مې وویل چې په ولایتونو کې موقتی جګړه ده، نو حتما دا به پای ته رسیږي، موږ به خپل دفاتر د اوس لپاره وتړو، خو په کابل کې به موږ خپل کار وکړو تر څو چې د خپل د نړیوال همکارانو سره او همدارنګه په افغانستان کې خپل د همکارانو سره خبرې اترې وکړو چې موږ کارونه او پلان به څه رقم جوړو.
نو تاسو د دفتر په ارتباط د ټریننګ د مرکز په ارتباط مې څه معلومات مشارکونکو ته ورکړي چې د څه شي ټریننګ تاسو چاته ورکړو او کوم ډول خلکو ته؟
بالکل، دا ټریننګ سنټر په حق له باندې باید زه ووایم چې دا یو اسلامي سنټر و د زابل په ولایت کې. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي په افغانستان کې بیا خصوصا په اطرافو کې د آگاهي سطح ډیره کمه وه، او په اسلام کې، البته افغانستان صحیح دی چې اسلامي ټولنه ده، لیکن په اسلام کې افراط او تفریط ډیر زیات دی په افغانستان کې. مثلا یو افراط زه تاسو ته دا ووایم چې انجونی مکاتب ته نه پریږدي، دا نه یوازې اوس چې مکاتب په بل قطن بند شوي دي، په تیر نظام کې هم په اطرافونو کې، یعنی خلک داسې فکر کول چې کچیر زموږ انجونی مکاتب ته ولاړ سي یا مثلا کار وکړي دا به د اسلام خلاف کاری، او یا کچیر یو انجلی په خپل خوښه باندې واده کوي، حال دا چې دا اسلامي حق دی چې الله جل جلاله ورکړی دی او په احادیث او په آیتونو باندې دا ثابت دی، لیکن متاسفانه چې د خشونت کچه لوړه وه او خصوصا په فامیلونو کې دا مسائل ډیر زیات وو، نو موږ دغه ټریننګ سنټر دلاري د دې ترڅنګ چې د قران عظیم شان او د هغه تفسیر او ترجمه تدریسوله، د هغه ترڅنګ موږ انګلیسي، کمپیوټر او د میرمنو دولس اساسي حقونه هم خلکو ته د عامه آگاهي پر رقم باندې ورکوله، چې دا ټول د پروګرام د خوځو او انجنونو په خاطر باندې او په کامله توګه باندې رایگان وله.
نو دا مرکز بیا د طالبانو له لوري وتړل شو او کتاسې په خپل د نامنی په خاطر بند کو؟
نه، د طالبانو د لوري وتړل سوله، او متاسفانه چې هغه کوم جواز چې موږ درلودله هغه جواز واخستل سوله او دا سنټر بند سوله.
نو دوی دلیل درلود چې ولې بندې؟ حال دا چې تاسې وایي چې په دې مرکز کې تاسې د اسلام روزنه خلکو ته ورکوله، د حقیقي اسلام ښوونه او روزنه کوله.
دقیقا، متاسفانه لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې د مکاتبو د تړلو او د پوهنتونونو د تړلو په حق لواندي دلیل نه لري، نه منطقي او نه شرعي دلیل، د ازما د کوم اسلامي سنټر چې د دې د تړلو لپاره هم دوی هیڅ کوم دلیل نه دی ویلي، او حتی د اوسلو په ناسته کې زه د طالبانو سره ومه او هلته د مذاکراتو په ترس کې ما دوی ته د دې یادونه وکړه چې دا مرکز کچيري وتړل سي، دا یوازې د دې سره نه چې د عامه آگاهي ورکولو کې به خلکو ته ستونزې جوړې سي او دا میرمنې به ځینې بے برخې سي، بلکې ستاسو لپاره به یو شرعي ګناي، لیکن متاسفانه چې هیڅ کوم تغییر پکې را نغلل او دا سنټر وتړل سو.
وروسته لدې چې طالبان کابل ته راغلل، تاسو ناروی ته ولاړې که کوم بل هیواد؟
بلی او کله چې طالبان راغله په تیر نظام کې مازینی فعالیتونه درلودل چې په جنوب غرب حوزه کې و، خصوصا په کندهار، زابل، هلمند او ځینې نور ولایتونو کې د هغه فامیلونو سره مش کار کوله چې دوی د اقتصادي فقر په خاطر باندې خپل اولادونه به دوی هغه ته لیږل، پاکستانی مدرسو ته به لیږل، ځکه چې د هغوی لخوا یو څه ناڅه معاش ورته ورکول کېدله. نو موږ یو برنامه داسې طرحه کړې وه چې د دغه فامیلونو سره به مو خبرې اترې کولې او د دوی ته به موږ کاري فرصتونه او درسي فرصتونه برابروله. نو د همدغې فعالیتونو په خاطر باندې چې په تیر نظام کې هم څو ځلې زه ډېره تهدیدېدلم او ډېر جدي خطرات ما ته رامنځته سول، هان دا چې دوه درې ځلې د دوی د حملې سره زه مخامخ سولم د مختلف ولایتونو کې. نو بیا زه چې کله کابل ته راغلم هم ډیره تهدید دیدلم. نو بیا د دې لپاره چې موږ د مختلف سفارتخانو سره ما کار کړی وو، دوی را سره تماس ونیول چې کچیرې ته غواړي موږ کولای شو چې تا او فامیل دی وباسو. نو ځینې نور هیوادونه لکه کاناډا، جرمني، فرانسا، دوی نو راته ویل چې موږ ادي اقل کولای شو تا او مور دی دوه نفره وباسو، ځکه ته مجرد یې نو موږ نسو کولای چې ستا ورونه در سره وباسو. خو ناروی وزنی هیواد و چې زما ول سره فامیل چې درې می ورونه دی او ورندرګان دی الحمدلله او د دوی اولادونه دی، او ما نسوي کولای چې دوی هلته پریږدم، ځکه کچیر زه وازې راغلی وای نو دلته بیا ما خپل आवाज نسوي جی کولای. نو بیا ناروی ته مستقیم راغلو او همدلته متاسفانه چې مهاجرت مو وکړله او وطن مو پریښودل، البته موقتا چې ان شاء الله بیرته اوزا سمسي او یو داسې ورځ راسي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لپایل نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعاله نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوې خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
نو په ناروی کې اوس په څه مصروفه یاست؟ په اکثرا افغانان چې کوم هیوادونو ته تللي دي اول د هغه هیواد ژبه زده کوي، څومره مو ناروی ژبه زده کړې ده او د دې په څنګ کې نور په کومو کارونو بوخت یاست؟
دوی عارفی سولما د نارویجی ژبې د ادبیاتو په بخش کې چې دا دوه کلنه دوره ده چې تقریبا 15 میاشتې تیرې سوې دي او یو ډیره لنډه موده پاتې ده چې له خیر سره دا به هم خلاصيږي. او دا غته ترڅنګ یو فیلوشپ ته اپلای کړی و، همدلته د اندرانی فیلوشپ په نامه باندې چې دا د پولیټیکل لیدرشپ په برخه کې و چې هغه کمپلیټ سو، تکمیل سو، ځکه لنډمهاله و. او دا غته ترڅنګ زه د یو نارویجی سازمان سره کار کوم، لکه څنګه چې مخکې ما وویل د سازمان نوم د دوی د پالیسی مطابق زنه سمخستلی، خو دلته د افغانستان لپاره هم ز مختلف هیوادو ته سفر کوم په نړیوالو ناستو کې د سازمان ملل متحد سره، د زین نور نهادونو سره ز اشتراک کوم او څومره چې زه وکولای سم، لکه څنګه چې ما د چار دی پلس په نامو باندې کوم نتورک چې ما تاسو ته یادوري وکړله، د دین نتورک د سټیرینګ کمیټي غړی یم او په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره، د میرمنو لپاره، د انجونو د زده کړو په برخه کې، په مختلفو برخو کې همدلته ناروی کې زه اخته یم. او حتی مونږ یو شخصي برنامه لرو چې یو شخصي کمیټه دلته مونږ جوړه کړې ده چې په افغانستان کې موږ وکولای سو هغه میرمنې چې په کور کې دي او نفقه قراولون کین لري، د هغوی لپاره مش کوچنی کاروبار په کور کې ورته برابر کو. مثلا یو میرمن ته یو څو ماشینه خسته په کور کې دوی خیاطی کوي، یو څو میرمن مثلا یو اچار مربا او د ترشی او شاین خرڅوي، بیا بیرته د دوی مارکیټینګ بیرته مش خپل ورته کو. چالتہ په افغانستان کې د کوم سوپر مارکیټونه چې د دوی کورو ته نږدې تماس ورسره نیسو، یو دوه کارمند مورته نیولې دي چې دوی هداقل وکولای سي خپل روزمره ژوند مخې ته یوسي.
تاسو بیا پیسې لکه مو ورته پیدا کوي څنګه برابروي او په څه شکل افغانستان ته استوي؟
بالکل، زما په شمول باندې د کوم ګروپ چې دا کار کوي ټول هغه کسان دي چې دوی وظیفه لري. البته لکه څنګه چې ما مخکې وویل زه چې تازه د افغانستان څخه راغلم دلته زه تقریبا 9 میاشتې بیکاره وم، دغه څخه وروسته یو دغه سازمان پیدا شو چې دا سازمان خپل هم د ریفیوجیز یا د مهاجرانو لپاره کار کوي او هم د هیومن رائټس ډیفندر یا د بشري حقوقو د فعالانو لپاره کار کوي. نو ما رسمي وظیفه واخستله او معاش لرم او خپل معاش ما په درې برخو باندې ویشلې ده چې یو برخه یې افغانستان ته لیږم، یو برخه یې دلته زما د کور کرایه او مصارف کیږي، او هغه یو برخه یې زما او زما د تعلیم کې چې ما ته ضرورت دي او کوم سفرونه چې کوم د افغانستان لپاره د هغه مصارف کیږي. نو زما په شمول د کوم کسان چې زموږ په کمیټه کې دي ټول هغه افغان انجونې دي چې هغه وظیفې لري او خپل د شخصي پیسې څخه حاضری سوي دي چې د میاشتې افغانستان ته موږ پیسې ولیږو، او د پیسو لیږل متاسفانه د بانکونو د لارې څخه ممکن نه ده، لیکن د وسترن یونین د لارې او یا هم د صرافۍ د لارې څخه موږ د پیسې افغانستان ته لیږو.
تاسو ول د افغانستان په ارتباط سفرونه کوي، د سفرونو کومو هیوادونو ته کوي او عموما په کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
افغانستان په ارتباط باندې ټول هغه ناس چې د نړیوال سازمان کې کیږي، د بشري حقوقو په شورا کې کیږي، هیومن رائټس کونسل کې، په دې ناسو کې زه په مکمل توګه باندې برخه اخلم همیشه، او د سویس هیواد ترڅنګ مونږ جرمني، دنمارک، سویدن، بلجیم او نور هیوادونه چې دی د دوی د دعوتنامو مطابق، البته هر هیواد کې چې هر برنامه د مذاکراتي برنامه، البته مثلا د طالبانو سره چې دوی مذاکره او عملته په ناروی کې مخبل غډون درلودل، د هغه ترڅنګ نور بین الافغاني ناستي یا ډایالوګس چې کېږي د افغانستان لپاره د حل لاري او یا هم د تخوایي په خاطر باندې چې موږ څو برنامه باندې کار کوو، یو برنامه د دې چې موږ غواړو د افغانستان لپاره اکاونټیبلیټی میکانیزم او یا هم د جواب ویونکو یا میکانیزم پاسخګویی په نامه باندې یو میکانیزم باندې کار وکړو چې هغه کسان چې په افغانستان کې جنگي جنایتونه کړي دي یا د بشري حقوقو نقض کړي، که هغه اوسنۍ حاکمان دي که د تیر نظام حاکمان یا زورواکان ول، دوی ټول مجبور سي چې جواب ووایي. یو زمونږ د دتخایي یو برخه ده، د دوهم دتخایي برخه زمونږ د میرمنو د انجونو په خاطر باندې دي چې دوی اساسي حقوقو چې د کار او د تعلیم د حق په شمول باندې موږ غواړو چې دوی په ټول اساسي حقوقو باندې په نړیواله سطحه باندې د تخوایي وسی، او په دریمه کټګوري کې موږ د نوي نسل په خاطر باندې کار کوو چې نوي نسل په کورکورانه شکل باندې بیا د سیاسيونو قرباني نسی. نو موږ مختلفو هیوادو ته سفر کوو، د ځوانانو سره کینو او د دې ناستو رهبری ز پخپله کوم.
لته سره په د کمیټه چې جوړ کړی د نور هم ټول افغانان دي که د بلابلو هیوادو اتباع دي؟
البته د کوم کمیټه چې د افغانستان لپاره کار کوي یوازې ما سره افغانان دي، لیکن موږ د ایوری ویمن ټریډي په نامه باندې چې دغه فیلوشپ چې ما مخکې ویل چې دوی له خوا او دوی عضویت لرو، او په هغه کې بیا د نړۍ ټول هغه هیوادونه چې د سازمان ملل متحد سره ثبت دي هغه ټول پکې عضویت لري، او د هر هیواد لپاره جلا کمیټه شته دی چې هغه د تخویانې کوي. لیکن دغه کوم کمیټه چې مشخص د افغانستان لپاره فاند رایزنګ کوي دا بیا یوازې موږ افغانان یو چې د هغه څخه زموږ یو فرق دادی چې مثلا هغه د خپل هیواد لپاره شخصي مصارف نه کوي، لیکن موږ دغه یو کوچنی کمیټه چې تقریبا رهبری زما په غاړه باندې ده او زما په شمول باندې او یا نورې خويندې او ورونه چې ځوانان دي هغه را سره دي، موږ د افغانستان لپاره د خپل شخصي جیب څخه فاند رایزنګ کوو.
د خپل غوړیدونکو لپاره چې دا خبرې لا پایله نه دی اوریدلې، یادونه کوم چې زموږ ته ازادي رادیو ملمنه مدني فعال نظیفه جلالی ده. نظیفه جلالی په افغانستان کې لوی شوی خو نن سبا په ناروی کې اوسی او دلته هم د افغان شوزو لپاره هلې ځلې کوي.
بل تاسو ول چې په بلابلو ناستو کې ګډون کوي، ډیر افغانان مایوس دي له دا ډول خوندو له دا ډول خبرو، شاید هم دوی دی یو فوري تحول او بدلون غوښتون کوي یا هیله لري. تاسو خپل نظر سره چې دا ډول خوندې څه تاثیر لرلای شي؟
زه په دې باندې پوهیږم چې دا ډول غونډې البته په افغانستان کې سیاسي تغییر نسی راوستلی، هغه هم د اوس لپاره، ځکه ما په وار وار باندې په خپلو ویناو کې په خپلو ناستو کې چې د نړیوال سازمان یا د مختلف هیوادونو د استازو سره ما درلودلی دی او د طالبانو سره موږ درلودلی دی، البته په ټولو ځایو کې ما دا ویلی دی چې د افغانستان اوسنی کوم حکومت چې طالبانو ته سپارل شوی دی، طالبان نه دي راغلي په جګړه باندې، نه دي اخیستلی، بلکې دا دوی ته تسلیم شوی دی، او دا مرحله به یو 15 کاله وخت ونیسي او دا به یو موقتی پروژه وي. نو د اوس لپاره حداقل شاید سیاسي تغییراتو لپاره موږ هیڅ ونه سو کولای، لیکن حداقل موږ کولای سو چې هغه خپل رښتینی ځخ پورته کو د راتلونکي لپاره، د دې جلوګیری وکړو چې بیا تیر سیاسيون د افغانستان د نوي نسل څخه سو استفاده وکي، یا په نړیوال سټیج کې مثلا په تیر کې کله چې ډایالوګس کېدله، کله چې بغونډې ترسره کېدلې، همدا څو تکراری چهرې وي چې دوی براتلله د افغانستان د شوزو د نامه څخه به سو استفاده کوله، د افغانستان د ځوانانو څخه به دوی سو استفاده کول او صحیح نمائندګي وي هم نه کوله. لیکن اوس زموږ تلاش دا دی چې زموږ ټول خويندې ورونه، البته په عادلانه شکل باندې، نه یوازې زه بلکې زموږ خويندې ورونه، د دې جرأت وکولې چې راسي په نړیواله سطح باندې خپل ځخ پورته کړي، او دا به وخت نیسی د کله چې مثلا زمان تیر سی، په مرور د زمان باندې افغانستان، د افغانستان نوی نسل به خپل هیواد لپاره خپل هغه موثریت او غیزمنتوب ښکاره کوي، او دا په هغه صورت سره کیږي چې دوی د کوم مثلا مخکې ما تاسو ته د مثال په ډول هغه کوم میکانیزمونه چې موږ ور باندې کار کوو هغه مو ویل، کچیرته دا میکانیزمونه رامنځته سی، بعد دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی حیثیت ولري، دا به د افغانستان لپاره ډیر لوی لاسته راوړنه وي. نو کچیرې مثلا په دې برخه کې زه کار کوم، همداسې نور ځوانان هم دي چې هغه هم په مختلفو برخو کې کار کوي او حتما لاسته راوړنې بلري، نو دا غونډې به خپل موثریت ولري، لیکن
په اجولانه شکل باندې نه. بله، تاسو ول چې له طالبانو سره مو کتلې دي په غونډو کې مر سره ګډون کړی دی، دوی لوګو سره له خبرو څومره درته معلومه شوې چې دوی به د جنو شوونت اخلاص کړی او د شزو حقونه به سناڅه ومني؟
البته نه، د طالبانو څخه په کامله توګه باندې زه شخصا خپل هیڅ کوم هیله نسم درلودلې، البته یو ډیر کوچنی او کاذبه هیله د 2022 په جنوري کې چې کله طالبان وسلو ته راغلل او هلته تعهد وکړل، مولا متقی خپل په خلو باندې وویل چې موږ کله بیرته ولاړسو، ځکه دلته ما خپل ورته وویل چې تاسو افغان یاست، تاسو پښتانه یاستئ، او تاسو یو کلتور او فرهنګ دادی چې کله یو شزه خپل پوړنې تست اچي تاسو په مخ کې، تاسو هغه نه پایمال کوي، او د هغه پوړنې په خاطر باندې حتی کچیر څوک تاسو قاتل هم یې هغه بخشي، نو تاسو دغه پوړنې په روی باندې زموږ د خويندو او د میندو کوم مکاتب یا تحصیلي پروسی چې دی هغه خلاص کړي. نو دی هلته ژمنه وکړه چې موږ بیرته واپس افغانستان ته ولاړ سو په دې مسله باندې به خبرې کیږي، لیکن دغه څخه وروسته تاسو خپل شاهد وس چې کله د پاکستان څخه ایحت ولاړی کابل ته، بل فرمان صادر سو، کله چې هینا رواني راغله کابل ته، بل فرمان صادر سو، همدا رقم باندې پاکستان په خپل هغه ډیر خراب او د افغانستان پر ضد باندې کوم پالیسیان چې دی لري، او د طالبانو د کارنامو کوم منیجمنت چې دوی په لاس باندې ده، دوی ورستر بل غواړي په افغانستان کې نه یوازې دا چې شزي په سیستماتیک توګه باندې د سیاسي مشارکت څخه منی کړي، مثلا د اقتصادي مشارکت څخه ایسته کی، بلکې په فرهنګي توګه افغانستان ته دوی غواړي صدمه ورسي او بنسټي صدمه ورته وارد کړي. نو د طالبانو سره خبرې اترې زما په نظر باندې چې د څو تجارب ما خپل کړی دي فائدہ نه لري، ځکه چې طالبان خپل په خپل مابینس کې دوی سره نه دي جوړ، په خپل مابینس کې دوی سره جنجالونه لري، او دوی په خپل سر باندې دینه د کوم فرمانونه چې صادریږي په دې ټول د پاکستان لاس دی، د پاکستان څخه راځي، او ځین نور قدرتمند هیوادونه دوی حمایت کوي په دې فرمانونو کې. نو متاسفانه د اوس لپاره هیڅ کوم هیله نه لرو، او تر ټولو لوی بدبختي دا دی چې نړیوال سازمان د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د بشري حقوقو د نقص په وړاندې باندې مسؤولانه اقدام دوی نه کوي، دوی متاسفانه د سوزانه بیانیه وړاندې کوي چې دغه بیانیه په وړاندې کولو سره د افغانستان ستونزې نه حلېږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.